احمد شیبریم، السلام علیکم. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحد ایالاتونو ته لیږدېدلی دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولی ساده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسیر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپاړس کلنې سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشئی مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیریات کړی دی. د بیان مخې دا کسان سش کال په اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو کې نیول شوی دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د درې نورو افغانانو رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهان شاه صافی د نیولو خبر ورکړی وو. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر ورځ ویل والی مولا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوشتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړې مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سری محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر شو راغلي دي چې دا کسان د نشئی ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته بي چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان لوو میاشتو تر څلورو کلونو په بند او لاسو تر نه دشترو په تعزیری سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لوري تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنس د راتلونکو کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلوب تر سره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف ته ګټنه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټ ستونزې دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت او سیاست سره تړلي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ده. بيخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بيخي دومره ککړه ده چې حتی
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مهم ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلې نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لاري د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندي وي. افغان سوداګرو د خبري ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لاري به د ملګرو ملتو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم اغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لاري پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونی د مدیره پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 2000 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنځشنبه په ورځ دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده. ځکه اقتصاد شو دريږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دي بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي پانګې پورونه وایته او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو یو طرف ته ګټنه رسي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 14 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ګورو ملتونو د وګړو صندوق کانټینرونو پړاو په پړاو تصفیه تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګري سولارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دسمبر په 14 په خپل ایکسپانه لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر 19 د طالبانو پاکستاني ځواک ترمنت دیورن کرخی پوک دوله نهته ورسته پاکستان افغانستان سره خپل ټوله لارې د هټ اول تګراتګ او سوداګری لپاره وټړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دوړو لوريو سوداګرو ته درنه زیانونه ورسول. نږدې درېونې مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګری سیاسي کوي او ویلي و چې غوا سره به سوداګری زلارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو موضوع را سپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لار باید د درې الکترونو لمخې تل پرانیستی وي.
پاکستان سره دی وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه کې جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت او اقتصاد پر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اووه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلود، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه علاقو نه ونیسو د کونړو په تر دې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایي، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترنګل یو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
azadiradio.com
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سوچارو 108 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړبن په زرمت ولسوالۍ کې 108 په تبیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو آتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده، اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سی دغه سرک سی د ټول زرمت د ساحه کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ظرفت کم وخت کې رسي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده،
خدا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاد شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوې ډیلۍ د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرتیاسم نریندر مودی په خپل د نیو ډیلی په هوایي ډګر کې د روسي د ولسمشر شراغلاس ته ورخلی وو. دا هینت د اوکرين له جګړې راورسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. لته سره د روسي دفاع وزیر اندری بلسوف هم مل دی او تمه ده چې د جنگي جټل وتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبري وکړي. دا کرملین وایان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسي د پرمختللیو اس چلور سوا هوایی دفاعی سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو و 500 سالوته کې په ګډه جوړ کړي. هند نړۍ د وسلو یو لویو واردونکو څخه دی او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډیره وسله اخلي. د روټرز اژانس تر راپور له مخې په ورته وخت کې نوې ډلۍ له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي او په کوردن نه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2013 پورې خپل شپږ اویا فیصد وسلې له روسیې څخه اخیستې او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي شپږ ډېر سلنې ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې انته سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس تر راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوې تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
لا خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کوکی د زیات شوی ترنګلتیا له عمله د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډب شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولیسو چیرما سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونه هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوری یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې خپل نفوذ د پراخولو د دې هیواد طبي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتیدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوی دی. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې ترپګنې پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلي دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وای چین تم درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپل پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو وېره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې. هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاو چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لک تر لګه لس کسانې وژلي چې نه ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالر په اندازې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې دی وکمربندې وی لارې د نوښت یو مهمه برخه ده. هغه سره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي. خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال لپاره رئیس چې د دې دهلیز عملی چارې پیل شوې وازه شاوخوا 25 میلیارډ ډالر پانګونه انتر لاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادب په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یو ځانګړي قطعه جوړه کړي، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړي او د لوی پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو لکه مخ سره مخ دی د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي. هغه هیواد چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د وی پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وای چین ډېر اندېښمن دی ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یو دا چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وای چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کیږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2021 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو هم هغه مهال راپور ورکړی وو. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډو مسؤل ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګرانو وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هیواد بې وسه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمی لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شمه پر انکتې کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمل ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په 3 مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډېره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشوتل. کو بیرون هو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دی پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټه سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوی ډیر ککړه سوی ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خو ده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او د ورځ په ورځ زیاتیږي.
حتی موږ کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامل ده. دغه ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې خودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری که د قوس میاشته ل 15 مخ کې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سوان توکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د هممونو الوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیره همدا او بې کیفیت سوان توکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه غزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
ونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي ملمه کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوم. نن د وی سندر غاړي لې وی سندر سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده. سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده؟ یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کی
بلک رښتیا هو مزه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامي د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزدا کې دا شپه چې په خیدل چې دا شوځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې په خیدل واځي خبره ده چې وستړي کېدل یو شاخ هم ستړي کېدی بیا به دوی په اصطلاح غچا یا یو شهید خوراک ته پر نه خود او کشمش مثلا دا شان راخصند چې به خورل شپه به شه په خاص ولا تقریبا تر دوه سبه جو یا وی به چې شاو تر دوه سبه جو به واوشتل دا وی به چې شاو خو به سو به دغه وخت کې دی نه مش بیا تان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی د چینی مش پاس وو یلا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
اتان چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی او دا غاتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړي وو او ټول د غهله رانه کوله چې دا غاتان لطفا ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی.
تاسو اتنت اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړی دا خدا مخه اصلي اتن ته ورته نه نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوبه لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیره بیا چې په بهر کې دغه امکان ډیر کم لرو او مخبل دغه امکان ډیر کم درلودي اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او دیو یې په استلا او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکړي چې دیتا سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو به تا هغه کس پښیمان شو سپانسر هم د سوي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په استلا سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره په استلا د موسیقي وګوري ولدا خو ډیر په سندرغاړي دی یعنی په خا د سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په جن فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه د په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل د سپانسران چې دی دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصلا بودیجه ورکي یا سپانسری کې خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بل اخره یوې ملګری راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصلا هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ورسره وژغېدم بیا دوی د غاتم د نایب نو وطن راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوي هیڅ کله به ځوان نه چې آتاه کړي کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دوه سره خپل سویډیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونی دی مګم هیڅ کله د شوتو آتاه نه دي ښکار سوي په دې خاطر چې شوز نه دی آماده او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته شوز نو دې ته بيخي او بل دولتان کې چې هغه آتاه چې مال لیدلې دی هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځیده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیرې سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کې هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب هم دی مثلا پرمخته کا پرشاته کا دغه سي کمپوز دغه سي هر شي خپل ځان یو دغه لري په اصل
خو خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوی و پېریکو ال سی او سې شاو خو 2.5 زره ډاله اټنونه تر اوسه پوری سبد سی بي دي
بالکل بالکل نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اټنونه کڅم ده ما د نایب نو څه پکا کندار په سیمه کې موږ په شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریا سره کولې خو غي نارینه نو د نور سندري او نور دغه اټنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شوتو اټان غاتان چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اټان دی مثلا د نیم شپې اټان دی د ما بین زټان دی د هر یو جلا جلا دی او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې شتي کوم چې لوی کنده او بیا د سرحد ابل غاړه چې راوخی دی تقریبا ټول دغه اټنونه دوی کوي او دا ډولونه به خیمات هم خپل لیدلې د ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کې راځي هغه خو به خې جلا موضوع ده د اواز د اټن په باب زه وایم لیسم
د دې
دوی د پاره دغه
بل
بخښنه غواړم د دوی د پاره فکر کوم دغه شناولې د سندري حتمانی اوریدلې دي او دا غصب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پور کې چې دې پور وو بیا دا تیزیږي نو د دې غژن او سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ تسې پیژنې یا مجموع کې مثلا چې دوی چې سره وې دا د دریا اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وجه غوله بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختي وسوي چې دا ریتم یې کټ متغه سی واخو نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول مونده د درې شرنګ چې دریم څو ډوله دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا رغوي دار منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و به موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي خو دول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په ویسه
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښور تنيسي دې ته پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړي مثبت نقد پورتوای م چې کړي دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تا سندري چې دا ټول مې او یوازې کو مو چې د دري سره اورېدل دي کله چې اته نو اورې دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداري باندې ژوندړه
بدل ما اوتا ویا لای را د لیلا یار لیلا په مالداري باندې ژوندړه د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما انګلیسی انا پېژم ا ما استلاتي په غرب کې موږ توایو په خوله باندې چې وایي مونټا مونیکا او توایي المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزي څه توایي پر صورت بیا چې دا غاتم درېم په او ته ولاسي هغه ډیر مست سي
پنجونو خاشيرا ټولا ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداري باندې خلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداري باندې ژولار را د دلیلا یار غي نی ولي شور ویلم د دکما را د دلیلا یار لیلا په مالداري باندې ژولار
بیا په دغه وخت کې دوی د غسازم سره وی یو یا دوی شتي د په خپل کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پرته لدې دا تان بيخي وچتي د دري تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د چې مستي لونګيني ویل علي را بولا او بیا ویل علي را بولا او بیا هم پرد چې جنہ په دې ملودي کې موږ ډيري اتنې سندري ویل سوي دي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځي کې متغه سمبولیک ور واچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ته ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره ګیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چترنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کلسوله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق کلم نو د ټولو واځي خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما مکاران و یا شناخته خلګ و بیا غیر ډیر هله وکړه چې موږ غواړو خو استام موسیقي و او چې هدا اقل خپل د دې شاهدان وسو نو هغه هم ډیر خوښه تا خو په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتې د ژغ د شتې د کار ټول د شتې د وطن ځوانان متکړي دوی یعنی تر افغانانو له ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شتې د نیستۍ څخه
مطلبانه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکي د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار را سره وکړي
دلته وبخشي اسه جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا ګیتار چې تاسو سره شغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلید د دې ساتن سندرو په واره کې
اتان سندر ډیره خوشاله کړم مال د کومنتم په یوټیوب کې راته پریشي یو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوړستو بیا په دا درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن اویل د کاچیرن په تلفظي هغه ویل د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا دیسی چی دی چی دا مجموز وزیفه دا چی مجموز دا دیسی پیو شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دوی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شنو دا بلدی اقا یو خزمه ملگره دی بلد نام کار دی بلد ما سر کار دی کمپوزونه را سر جو کلی دی گت نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان نور شکلش کاری
مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شاو ما هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله چې مینه وې سندره راسي صرف دوستانو ته لېژم او هغه چاته لېژم چې پوهېږم چې پدې شلګیږي پدې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوسي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنې او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس ستنه مو کاو جواب مو کډیر مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا و بخښه تاسو یو لایو سندري لپاره می اخه کړی وو اعلان کړی وو سه اخه سندره څوک واوري اخه کوم سندره وا
اخه د بنی فریاد سندره وا
ګرات و بخښه ټول ستوري دل مرو پشانی او وبراکري د سپورم لچینو جامي می جوړي د هري راو شبنم شوند ترنګ د مرجان د سترګو تور می
واقعاً 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 ده هر ملگری سا ده هری ملگری سا ده هیلو کچی ده سندر دیر اخبراکی لطفاً
زکا حقا و هم بعد کری دی زکا حقا
ده دیخ دود پرزد زوام زیم آوزبا در توچی مرمه و بوسم
یعنی اغم ده محتوال خاطر تاسو گوشتل سی ده سندر اخبراسی نده هنری ارخل پلاوه
دواره ته سیدی چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک واوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا کتا سپام وکي سنی در چپی که کڑی غاڑی یا مثلا داتان ناری یا نپیجم دغا دو بیتی و نپیجم چار بیتی و دا طول دولون چی دی داز مشکل کلور دی اما دا دا سوو سوو کالو مخ کی دی دا باید وساتو خو دا نن شایرانی ما پشتن تری کڑی از ما ملگری دی اکثریات دی دا طول سرزاری کلرم یه بیلا یوادانا لندی ندلی کلی ولی څکه د شاریانې دي د دوی ژبه شاري سوي ده د دوی ژبه بدل سوي ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاري ژبه تم نوي ژبه ته تخنیکی ژبه ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو د نوي ټکنالوژي یا د نوي د کامل څه باید ګټه واخو ځان سره سم کو نو دغه شیری ادبیات یا نه پیژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو نو په دې دلیل زوایم دا خو باید موږ پرې نشدو زه زولی تکراری شیان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې په دې خاطر وایم مغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکم چې نور نه کې نور شا کړی ده ورته شای ورته کړی ده او موږ مثلا زو ته یو زو ته په شاری ژبه ژغیږو زو ته په کلیواله لهجه نه ژغیږو ها دې اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاری ژبه وژغیږو ځکه ادبیات هم پرمخ ځي نو چې ادبیات پرمخ ولاړه خو شاعري مو ست دغه وخت ده د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې شینی دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بری فریاد دا خو د وس وخت دی اغه تاریخ خو تیر سو اغه کوم پرې شوې په سوریا راسپات سو اغه ته خو کار کوو اما دا غشزي چې وستوم ډېری شاعران موږ لرو دا خو باید یادې سي دا خو باید پات نه سي د دې ژبه باید وکړول سي او د ټول شاعران
البته دوی خوش او پښی
کوم شایسته نه راځي
نه نه خو دا خو اغه تجربه دوی اغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم درسي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
کم لرو
دې به
څنګه غاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
څنګه غاړي دې خډیر لرو بیخی دیر لروس سندرغاڑی ما بتاستو هیلی میم کان دوی چی پا نورو مرکو کم دا ویل سوی سندرغاڑی او چوک تشویستا یا شکولی یا پیسلا پا خلق خوش لگیدلی جاق لری اما هنرمند آقا چا دی چی آقا یو نوی چخ جوڑوی یا پنزوی یا پلکوی آقا تا هنرمند وی لکه نقاش لکه نه پیجم یو شاعر یا آقا تا موش هنرمند وی علیسو مثلا یا په نور هنرونه
کې او
اما موږ یو سندرغاړی ته چې صرف سندری وای موږ هغه ته هنرمن نه شو وایاله یا تکراری سندری وای یا کافی سندری وای موږ هغه ته سندرغاړی وایو
یعنی سندرغاړی ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندری وای لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپی کوي
بالکل
هنرمن هغه داسې خپل یو څه لري
بالکل تاسو کتا سو د نقاشي یا نه پېژم در سامي ادم په اړه په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو، اما هغه د پیکاسو پستر نور ته د کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړی ده، هغوی خپل ارزښت لري. صحیح
ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسی،
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی، او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دې تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم، که نه خوښیږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې نوې سندره چې په اصله دا کمپوز هیڅ چا نه دی اورېدلې، هیڅ چا، حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد. پروین ملال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغې ویلې ول دا موږ د شهر خلکو نه دي ویلي، نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شود مال دی،
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه آسیا جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډیره مننه.
Bye.